علیکم السلام فرشته جانې مننه ستړي دی نه دا سدي رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم دا خبرونه په منځني سپه 12 شپږنی په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په سدي رډو ډاٹ کام کې نیولې شي تر خبرو نو ورسته به واوري چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ریاض او بیا اسلام آباد ته ځي تمدا چې د افغانستان اجرایی رئیس بل سبا سعودي عربستان ته ولاړ شي په هرات کې سیمه ییز امنیتي کانفرنس نن پای ته رسیږي په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې نن د ایران استازی هم ګډون کوي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده د افغانستان اجرایی رئیس د دوشنبه پورې سعودي عربستان ته ولاړ شي د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رډو ته وویل دا به د هیواد ته د عبدالله عبدالله رسمي سفر وي بلخوا په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم وی د دې سفر هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ده که څه هم افغان چارواکو سعودي عربستان ته د ښاغلي عبدالله د دې سفر اجنډا نه ده روښانه کړې خو تر دې مخکې افغان حکومت له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رډو ته دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به راتلونکو میاشتو کې پاکستان ته هم د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو لپاره سفر وکړي د نوموړي په وینا د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په بلنه په دې سفر کې به پر امنیتي اقتصادي او سیاسي مسلو سربیره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي وړاندې په خپرونه کې د دې سفرونو په اړه تفصیل اورېدلی شي د هرات د امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وی د کانفرنس په پای کې بل پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم دور او له هندوستان سره دویم دور ترسره شي همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان ایران او هندوستان ترمنځ به یو درې اړخیزه غونډه هم وشي ښاغلی مرادیان وی په دې غونډو کې به د یادو هیوادو استازي هڅه وکړي څو د سیمې د هیوادونو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه حل لارې وړاندې کړي د هرات د امنیتي خبرو اترو دا پنځم کانفرنس د هرات د ښار په تاریخي کلا کې جوړ شوی چې د پنځلس هیوادو او نړیوالو سازمانونو یو سلو شل تنو استازو پکې برخه اخیستې ده په کانفرنس کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو پر امنیتي وضعیت بحث او خبرې اترې کیږي د هلمند چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې د امنیتي چارواکو ترمنځ همغږي د نشټوالي له کبله د جګړې مشي امریکایي ځواکونو په غاړه اخیستې د جمعې په ورځ یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هلمند کې د جګړې د قماندې پر سر د ځایي افغان چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپورونه خپره کړي وو د هلمند د والي له دفتره په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې په دې اړه خپره شوي راپورونه بې بنسټه بلل شوي په دې خبرپاڼه کې لولو د هلمند د نظامي شورا د ټولو غړیو او امنیتي مسؤلانو ترمنځ بشپړه همغږي شته او دا مهال د جګړې مشي د 215 میوند قولي اردو د قماندان برید جنرال ولی محمد احمدزي په غاړه ده د هلمند والي له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې د قماندې مرکز رامنځته شوی چې د ټولو امنیتي او دفاعي ادارو مشران پکې د یوې واحد قماندې لاندې په ګډه کار کوي په هلمند کې د افغان ځواکونو اوپراتیفي مشر جبار قهرمان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه په سخت ټکو راتړل چې ګوندې د ځایي امنیتي او دفاعي مسؤلانو ترمنځ نه همغږي په دې ولایت کې افغان سرتیرو ته د درنې مرشوب لیدا وشتو سبب شوی ده تمدا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی وو چې تهران به په دې خبرو کې برخه وانخلي ایران د سوریې د رژیم یو اصلي ملاتړی دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د سویس په لوزان کې د غونډې تر پیلېدو څو ساعته مخکې وویل چې جواز ظریف پریکړه کړې ده چې د سوریې په اړه په دې خبرو کې ګډون وکړي وروسته تر دې چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې سره په سوریه کې د اوربند پر سر خبرې وځنډولې نن به د لومړي ځل لپاره د لوزان په غونډه کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې په اړه خبرې وکړي په دې غونډه کې د ترکیې سعودي عربستان او قطر وزیران هم برخه اخلي دغه درې سره هیوادونه د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ملاتړ کوي پاکستاني چارواکو د دې هیواد پر یو وتلی خبریال د سفر بندیز لري کړی دی سیرال المیډا په دې وروستیو کې د پاکستان د ملکی چارواکو او د دې هیواد د پوځ ترمنځ د وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ پر موضوع د ناندریو په اړه یو راپور خپور کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په یوه خپاره شوي رسمي یادښت کې ویل شوي چې د هغو کسانو له لست څخه یې د سرل المیډا نوم لرې کړی چې له هیواده په وتلو یې بندیز لګېدلی دی. په دې اړه چې د پاکستان حکومت څه شی دې ته وهڅاوه څو د دې خبریال نوم د ممنوع الخروج کسانو له لست څخه لرې کړي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نصر علي خان تر دې یوه ورځ مخکې خبریالانو ته ویلي وو سرل المیډا تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري څو چې د ده د لانجمن راپور په اړه ځانګړې کمیټې خپله څېړنه نه وي بشپړه کړې. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ د ناندریو په اړه جوړ شوی دا راپور پر جعلکارۍ ولاړ دی. المیډا د پاکستان د ډان ورځپاڼې لیکوال او مرستیال ایډیټر دی. سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ د دې ائتلاف له ملاتړ څخه وروسته تر هغه لاس اخیستی و چې په دې جګړه کې په سلګونو ملکیان ووژل شول. یوه جګپوري امریکایي چارواکي پرون وویل چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره پر خپلو ټولو مرستو بیا غور کوي چې په دغو کې د استخباراتو په برخه کې د لوجستیک په برخه کې او د سون د موادو په برخه کې مرستې شاملې دي. د امریکا متحده ایالاتونو سعودي عربستان او د فارس په خلیج کې د عربستان ملاتړو هیوادو ته د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې هم ورکړي دي. د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادو مشرانو پریکړه کړې ده چې د بحران په وړاندې د عکس العمل یو شریک مرکز به جوړوي څو د ترهګرۍ په شمول د شریکو ګواښونو په اړه معلومات تبادله او په عین وخت کې پریکړې وکړي. د دې نوي مرکز د جوړېدو اعلان د جمعې په ورځ د ارمنیا ولسمشر سر سارکیزیان وکړ چې په ایروان کې د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادو د مشرانو د غونډې کوربه دی. د بحران په وړاندې د ګډ عکس العمل د دې مرکز د جوړېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ارمنیا ولسمشر ویلي چې د ډله ییز امنیت د سازمان د نوي سرمنشي پر ټاکلو به د دې کال په پای کې د روسیې د سینټ پیټرزبورګ په غونډه کې نور بحث وشي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د پخواني شوروي د شپږو جمهوریتونو لوړپوړي چارواکي د ارمنیا په مرکز کې په دې غونډه کې راټول شوي دي. پر دې سربیره د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران هم په ایروان کې په دې خبرو اترو کې برخه لري. د ډله ییز امنیت په سازمان کې روسیا، تاجکستان، بلاروس، ارمنیا، قزاقستان او قرغزستان غړیتوب لري. ماسکو وایي دوی شایي ترکیې ته د هوایي دفاع د سیستم پر ورکولو غور وکړي. د کرملن ویان دمیتر پیسکوف د جمعې په ورځ د روسي خبري اژانسونو ته وویل دا موضوع د دې اونۍ په سر کې په استانبول کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ملاقات کې یاده شوه. پیسکوف د دواړو هیوادو د مشرانو ترمنځ د اکتوبر د 10 نیټې دې خبرو اترو ته په اشاره وویل د توغندیو د بیلابیلو دفاعي سیستمونو یادونه وشوه او په دې خبرې وشوې چې که چیرې ترکیه وغواړي روسیه به د دې سیستم د ورکولو پر مختلفو لارو غور وکړي. بلخوا د ترکیې یو خصوصي تلویزیوني چینل د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت د یوې سرچینې په حواله د دې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې انقره د روسیې د وړاندیز منلو ته چمتو ده ځکه ترکیه غواړي د اوږده واټن د هوایي دفاع سیستم ولري. د خبرونو پای. اسدی رډو په منځنۍ سپه دولس پښنې بي پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سعودي عربستان ته روان دی.
قرار است رئیس اجرایی کشور به کشور شاهی عربستان سفر کنه. این سفرشون بسته می باشد.
د هرات په امنیتی کانفرنس کې د پاکستان لاستازي سره شغیدلیو
د کې ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس همشته دي، جرمني، فرانس، امریکا، برتانیا، ترکی، چین او مصر هم پکې دي.
په دې خبرونه کې مودا مسله هم راخیستی ده چې د هلمند له چای انجیر او باجی سیمو ولې افغان ځواکونه پښه شوي. د هلمند والی وایي
په چانجیر او باباجی سیمه کې موږ د شپږ سوه نه تر اووه سوه شاوخوا ځواکونه درلودل. دغه ځواکونو د عقب نشینی په وخت کې یو څه تلفات ورکړي دي.
افغان کډوالو په جرمني کې کرکټ دود کړی.
ټیم جوړېدو سره ډېر زیات امکانات پیدا شوي دي. دې سره ماته سهولت یې راکړو چې مکتب ته لاړ شم او دا ټیم مخکې بوځم.
ساسو اس ام اسونل ول وو ازادي رادو تاسو سره رسیدلې پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې کوو. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایی رئیس بل سبا سعودي عربستان او راتلونکي میاشت پاکستان ته سفرونه وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د مرکز په توګه د افغانستان د کړکېچ په حوالی کې له بېلابېلو خواوو مرسته کولی شي. همدارنګه پاکستان ته د افغان اجرایی رئیس دا سفر په داسې حال کې چې د دواړو خواوو اړیکې کړکېچنې دي د پام وړ دی. اجمل اند راپور لري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ښاغلي عبدالله ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا د هیواد ته د نوموړي رسمي سفر دی. جاوید فیصل وایي ټاکل شوې ده چې د افغانستان اجرایی رئیس راتلونکي دوشنبې سعودي عربستان ته سفر وکړي. دا د هیواد ته د نوموړي یو رسمي سفر دی. ښاغلي فیصل سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله د دې سفر د اجنډا په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له سعودي چارواکو سره د افغان اجرایی رئیس د سفر لپاره په چمتووالي بوخت دي. نوموړي د دې سفر هدف د سعودي او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا وښوده، خو د سفر د اجنډا په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس به له سعودي چارواکو سره په کومو مسلو خبرې کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر سربیره په بېلابېلو برخو کې د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل همدارنګه پاکستان ته هم د ډاکټر عبدالله عبدالله د راتلونکي سفر یادونه وکړه چې د ده په وینا د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په بلنه ترسره کیږي.
پلان است که رئیس اجرایی در ماهای آینده غرض
ښاغلی فیصل وایي پلان دا دی چې اجرایی رئیس د خبرو اترو لپاره راتلونکو میاشتو کې په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ شي. په دې سفر کې به په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلو سربیره له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وشي چې هغوی ته افغانستان ته د ستنېدو لپاره زیات فرصت ورکړل شي څو په ښه توګه او درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم فیصل د دې سفر دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ښایي افغان اجرایی رئیس د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس د سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې د چین، امریکا او افغانستان سره په څلور اړخیزو غونډو کې د شو پریکړو له مخې په خپله خاوره کې د هغو افغان طالبانو پر ضد عملي او جدي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر باید تقریبا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وای، خو د روان کال د ورید میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د حفاظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو له خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وسنډوه. هغه مهال افغان چارواکو د دې برید پړه د پاکستان په قبایلي سیمه کې پر میشتې حقاني شبکې اچولې وه. دا د وسلوالو طالبانو هغه شبکه ده چې امریکا او افغانستان دواړه پر ضد د پاکستان د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
د افغانستان په هرات ښار کې د سیمه ییز امنیت په اړه د جمعې پر ورځ پیل شوی کانفرانس نن پای ته رسیږي. کانفرانس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سلشل غیر حکومتي استازي برخه لري. په دې اړه عبدالحی کاکړ د پاکستان په پلاوي کې شامل د پوځ له پخواني چارواکي بریګیډر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ځینې د هغو مهمو هیوادونو په اړه پوښتنه کړې ده چې د هغوی استازو په دغه کانفرانس کې برخه اخیستې ده. بریګیډر سعد په ځواب کې وویل
ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دی، کې جرمنی هم پکې شته دی، فرانس هم پکې شته دی، امریکا هم پکې شته دی، برطانیه هم پکې شته دی، ترکی هم پکې ده، چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب، پرون چې لومړی ورځ وه دوله ساعته تقریبا دا خبرې کېدلې، دا کانفرنس روان و، ستاسو لپاره پکې مهمې خبرې سوې؟
جوړې خبرې وکړې او دغه کې دانشمندي وه، هغه کې دوراندیشي وه. هغه د چین سفیر وکړي، هغه دا وایي چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غي ته قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس دي کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سر انداز کیږي. ظاهرا تور باندې هغه بیرې بیرې مسلې دي، لکه د پاکستان او د هند مسلې دي، دا خو بهمي معاملې ده د پاکستان او هند، خو دغه اثرات په افغانستان باندې راځي. داسې د پاکستان او د امریکې تعلقات چې کوم دي داغه دلته مسله ده. زه داغه ډېر متاثر شوم د خبرونه.
په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی هم تللی دی، آیا په تاسو کې چا خبرې وکړي او څه وویل؟
نہ پاکستان رکھنا پرون دغه خبره کړي وي عائشہ صدیقہ یو نغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریر وو دغه دغه باندې څنګه په دې منطقه کې دا انتها پسندی او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام په نوم باندې دا انتها پسندی خوريږي. نن با جنرال صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکه استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کې د وی فارورډ یعنی مخ کې موږ څنګه تکو امن د پاره او قرار راي د پاره.
خو تاسو په خپل نن کومي خبري کوي د کانفرنس ته؟
ګوره زما مهمه نقطه دا ده چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې اسان حل نشته دی. ډېر صبر بغواړ. زما خپل دغه دار چې دا افغان او افغان سره به خبرې کوي دې کې پاکستان پکې سکار نشتا. بلدار چې دی یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغلې دی دا ناراضگی چې کوم دا یو داسې سطح ته رسیدلې ده چې موږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو. دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده. تګ را تګ چې کوم دی خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دي که د وزارت والا خلک دي که نور خلک دي په کار چې پاکستان ته تګ را تګ کوي پاکستان په کار چې کابل ته ځي راځي خبرې کولو کې چې کوم دی د مسایلو حل راوځي. او بل دا چې د دې حل چې کوم دی هغه منطقوي به راځي. دې کې به ایران هم پکې شامل وي، دې کې به هند پکې به هم شامل وي، دې کې به افغانستان هم وي، دې کې به دوی طاقتونه چین دی یا امریکا دا روس دی دا پکې هم شاملېږي چې افغانستان ته قراری راشي.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب له کانفرنس پرته تاسو یعنی پاکستانی پلاوی هلته دی او د زیارت ورځې له پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي سره لیدلی وو، نورو چارواکو سره لیدلی وو او د دې څنګه شي تاسو له نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې وي. آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکې پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي؟ په دې اړه څه هڅه وکړه؟
بالکل ساسو خبره صحیح ده. فی الحال تعلقات چې کوم دی د هغه کې جمود راغلی دی او بالکل د یو بل نه داسې خفګان دی چې یو بل سره خبر کول ته تیار نه دی او ډېر زیاته یو بل باندې بې اعتباري ده. نو موږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي، یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي. موږ خو یو کوشش کړی دی.
آیا له افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې شوې دي که څنګه؟
نو حکومت خو مونږ داسې براه راست خبره نه ده کړې، خو د حکومت نمائندگانو ته مونږ خبر رسول دي.
د هرات په پنځم امنیتي کانفرنس کې مو د پاکستان د استازي بریګیډر سعد څرګندونې اورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په هلمند کې چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندي په یو ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته هغه مهال درنه مرشوب لاوشتي کله چې دوی له طالبانو سره د یو جوړجاړي له مخې شاتګ وکړ. په هلمند کې د افغان ځواکونو اپراتیفي قمندان جبار قهرمان وویل نه خو یې سرتیرو کوم جوړجاړی کړی او نه هم د مرشوب له شمیره هومره ده چې په رسنیو کې یاده شوې. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ مأموریت د افغان سرتیرو د تلفاتو وروستۍ شمیرې د اندېښنې وړ بللې دي. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په هلمند کې د افغان سرتیرو اپراتیفي قمندان جبار قهرمان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې لښکرګاه ته نږدې د چاینجیر او بشران په سیمه کې سرتیرو ته هغه مهال درنه مرګشوب لاوختي چې هغوی د طالبانو سره د یو جوړجاړي له مخې شاتګ وکړ. نوموړي وویل چې له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی، خو لښکرګاه ته نږدې د چاینجیر او بشران په سیمه کې سلګونه افغان سرتیرو ته رښتیا څه پېښ شوي؟ دا پوښتنه مو په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو له استازي عبدالحی اخونزاده څخه وکړه. نوموړي هم دا رد کړه چې ګوندې افغان سرتیري دي په سیمه کې د کوم جوړجاړي په نتیجه کې په شا شوي وي او له دې کبله د مرګشوب له ور اوښتي وي. د اخونزاده په وینا د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو شاوخوا 400 سرتیري د بشران په سیمه کې 415 ورځې محاصره وه. طالبان تر دوی په نورو لارو د لښکرګاه خوا ته مخته راغلي وو او د دوی شاوخوا یې ماینونه فرش کړي وو. عبدالحی اخونزاده زیاته کړه اخر دوی مجبور شول چې لښکرګاه ته په شا شي، ټانکونه او نور وسایل هم ورسره وکړه چې د شپې راوتل یا په ماینونو ختل او یا د طالبانو لخوا په لایزرو ویشتل کېدل. په دې کسانو کې اتیا یا نوي کسان وژل شوي، څلوېښت یا پنځه څلوېښت نور ټپیان وو چې هغه هم ښایي طالبانو وروسته وژلي وي. یو څلوېښت کسان یې تسلیم شوي او د اتیاو په شاوخوا کې کسان توانېدلي چې له محاصرې ووځي.
پیاده پیاده برامده.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده زیاته کړه والی او په سیمه کې د پوځي قمندانانو په شمول مرکزی او محلي چارواکو د دې محاصره شوو سرتیرو په برخه کې ناغیړي او ناپامي کړي او دوی سره یې د محاصرې په ماتولو کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي په ځانګړې توګه په هلمند کې د اپراتیفي قمندان جبار قهرمان نوم واخیست، خو جبار قهرمان دا نه مني چې ګوندې د محلي چارواکو ترمنځ نه همغږي دي د دې سرتیرو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوی وي. ښاغلي قهرمان ازادي رډیو ته وویل
دغه خلک چې دغسې مسایل مطرح کوي دا کېدای شي د مسایلو څخه سړی ناخبر خلک تلکی کړي. وخت کې چې رئیس جمهور د ورځې په خپله لاس ډلې بل ذاته پرد پرد مسؤول سره بحث کوي او مسؤول د خپل پرسونل سره چې ولسوالۍ کې په هره کونجو کنار کې موجود دی د ورځې شل شل ځلې د هغه احوال اخلي او څلېرویشت ساعته په اصطلاح باندې امنیتي سکتورو مسؤولین په مرکز کې خپله ټوله فکري قوه د هلمند دپاره دا د هلمند جګړه چې په اصطلاح باندې مهار ده تر اوسه پورې مخالفین د دغه دوغونه لوی تختونو سره سره نه توانېږي چې دوی دلته دستاورد ولري.
جبار قهرمان په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو رپورټونه له مبالغې ډکو بلله. وویل چې دوی مرګ ژوبل تر هغې څو چنده کمه ده چې په رپورټونو کې ویل کېږي. نوموړي ومنله چې یو شمېر سرتیري له طالبانو سره اسیر شوي، خو د دوی د دقیق شمېر او د اسیرېدو د څرنګوالي په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې مخکې د هلمند والی حیات الله حیات هم د جمعې په ورځ ازادي رډیو سره خبرو کې په هلمند کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو په اړه د رسنیو وروستي رپورټونه له مبالغې ډک بللي وو او ویلي وو چې په تیرو دوو اونیو کې څلوېښت سرتیري وژل شوي او پنځه څلوېښت اورښتي. دا په داسې حال کې ده چې په رسنیو کې د دوو سوو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستي تلفات د اندېښنې وړ بللي. نوموړي امریکا غږ ته په یوې مرکې کې ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوبلې د وروستیو شمېرو له کبله اندېښمن دي او له افغان چارواکو سره له نږدې کار کوي څو دا شمېرې راکمې شي.
په هلمند کې په تیرو لسو ورځو کې د ولایتي شورا د مرستیال په وینا شاوخوا 200 افغان سرتیري وژل شوي دي. دا ادعا سمه ده؟ د هلمند لوالي حیات الله حیات څخه مې دا پوښتنه وکړه.
په دې کې شک نشته ځواکونه هم مرګ ژوبل لري، ولې په دغه کچه باندې چې د 200 شاوخوا ده دا تعداد ډېر لوړ ښودل شوی ده. هغه اعمار چې موږ لرو تر اوسه په دغه دوه اونیو کې د موږ د څلوېښت شاوخوا شهیدان اسکر لرو او تقریبا د پنځه څلوېښت شاوخوا نفر لا درکه لرو. دا معلوم نه ده چې دا څه شوي دي، ولې دا نور دقیق شوي دي. د هغو شهیدانو مړي موږ راوړي دي، هغه رسېدلي دي خپلو فامیلونو ته.
دا کوم ارقام چې تاسو یاد کړل دا د اسکرو دي او کنه پولیس او اسکر او ټول امنیتي ځواکونه؟
دا د ملي اردو د سرحدي اسکرو او د ملي پولیسو امنی پولیسو دا ټول په دې کې شامل دي. ولې د یادونه وړ ده چې د دښمن تلفات په تیرو دوه اونیو کې د 300 نم اضافه دي.
افغان ځواکونو ته په دقیق ډول په کوم سیمه کې ډیر تلفات یو ځای وشته دي؟ موږ خبر لرو چې د چانجیر په جګړه کې تقریبا 100 افغان عسكر وژل شوي.
په چانجیر او باباجي سیمه کې موږ د شپږ سوه تر اووه سوه شاوخوا د ملي اردو، ملي امنی پولیسو او سرحدي پولیسو ځواکونه درلودل. دغه ځواکونو د عقب نشینی په وخت کې یو څه تلفات ورکړي دي.
ولی صاحب حیات الله حیات، دغه شمېره چې تاسو یاد کړه چې دغه شمېر پوځیانو عقب نشینی کوله، فکر نه کوي چې دا شمېره ډیره لوړه ده او کنه د مخالفو وسلوالو شمېر ډیر زیات و چې دوی عقب نشینی کوله؟
دا شمېره د دې پوځیانو ډیره لوړه ده او اصلا دومره امنیتي ځواکونه باید عقب نشینی ونه کړي، ولې په دې کې شک نشته. هلته تاکتیکي ستونزې پېښ شوې دي د دې قوتونو ترمنځ. موږ د دې لپاره یو پلان کړی ده چې دغه قوتونو په کوم اساس باندې عقب نشینی وکړله، ځکه دو ته قومانده ورکول شوې وه چې د هغې خوانه دو هغه لاره چې بنده ده په هغې باندې عملیات شروع کړي او نور جزو تامونه یې خپله مدافعه کلکه کړي. له دې خوانه هم سیمې ته عملیات شروع، ولې متاسفانه دغه د شپږ سوه تر اووه سوه قوتونو د دې په ځای چې خپله مدافعه قوي کړي دې خواته حرکت کړی ده، ټولو خپله مدافعه قوي کړې نه وه. د دو د تکتیکي غلطیو په رڼا کې دغه ستونزه منځته راغلله چې د دې دپاره یو هیئت موږ ټاکلی.
د تحقیقاتو له مخې تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې ستونزه په چا کې وه چې د پوځیانو ته یې د عقب نشینې امر کړی و.
په دې کې شک نشته، دا واضح قومانده چې د قوتونو ته ورغلی و هغه دا وه چې دو باید که کومه ضعیفه پوسته شاوخوا لري هغه راغونډې کې سره په یوه ځای کې قوي مدافع منځته راولي چې حتی تیاره هم د دومره قوتونو په منځ کې ښکته کېدلی شو. دا ډېر زیات قوتونه دي او یوه وړه برخه یې هغه سړک چې عملیات شروع کی چې د بولا هم موږ په هغې سړک باندې د بشتران په سړک عملیات شروع کړي، ولې متاسفانه داسې هلته څه ستونزه پېښه شوې ده. دوی خپله مدافع نه ده ایجاد کړې او ټول قوتونو په یو مخ دغه شپږ سوه اووه سوه کسان عملیات کړی ده. هماغه سبب شو چې دوی ته زیات تلفات اوښتي دي، ولې دا چې د تلفاتو کچه څومره ده، د موږ څومره سربازان د دې نه مستقیما خپلو کورو ته لاړ دي او یا څومره لادرکه دي، دا به وروسته د تحقیقاتو نه معلومېږي.
ولی صاحب مننه.
تاسو نن مننه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه له درو تر پینزو بجو پوری.
تشنا اسمان لاندې پروګرام کې نن دا مسله ستړل کیږي چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، یو سخت جګړې روانې دي. حکومتي ځواکونو ته مهمات نړیوال ورکوي، طالبان مهمات لکومه کوي، که څو ورځې جګړه کوي خو کېدای شي چې له افغان عسکرو او له افغان ځواکونو یې ترلاسه کړي وي. لیکن د میاشتو میاشتو په مخه چې څوک جګړه کوي، دغه مهمات له کومه کیشي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې نن دا مسله څېړل کیږي.
خبریاست چینایانو د نړۍ تر ټولو د ستر رادیوي تلسکوپ او تر ټولو د اوږده پلله جوړولو وروسته د نړۍ تر ټولو اوږدې برقي زینې هم جوړې کړې. د چینایانو له لورې د دغو جوړو شویو برقي زینو اوږدوالی 688 متره دی. دا زینې د چین د ګرند کانیون په انشي سیمه کې د سیلانیانو لپاره جوړې شوې دي. دا برقي زینې په داسې ډول جوړې شوې چې سیلانیان ورڅخه شاوخوا طبیعت کتلی او خوند ورڅخه اخیستلی شي. دا زینې په هر ساعت کې د 1300 تنو د وړلو ظرفیت لري او په کال کې 300 تنه ورڅخه کار اخیستلی شي. دا برقي زینې په یوه خورا ښکلې او غرنۍ سیمه کې جوړې شوې دي. برقي زینې نن سبا په نړۍ کې ډېرې عامې دي. په تېره بیا په لویو پلورنځیو، د میترو یا ترمځکې لاندې، ریل ګاډي په تمځایونو او هوایي ډګرونو کې ډېرې کارول کیږي.
د نړۍ د اوږدو برېښنایي زینو په اړه مو له عصمت څاروانه واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
فتنه عثماني له زابل لیکي، په هغه افغان لوبغاړي ویاړو چې په جرمني کې کرکټ جوړ کړی دی او هلته کپتان شوی دی. د دې کپتان څرګندونې وړاندې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په یو راپور کې اورېدلی شي. عزت خان د پکتیا له جانیخیلو ولسوالۍ لیکي، په مکتب او کلینیک کې له یوې میاشتې راهیسې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، باید لرې شي. عبدالباري اکبر دوست له بکوا پر استولې سمس کې لیکي، له افغان حکومت نه غواړم چې له بهرنیو هیوادو سره راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو زموږ حاصلات لکه جوار او لوبیا ته بازار پیدا شي. سرور صادق له دولت شانه لیکي، سعودي عربستان ته د اجرایي رئیس عبدالله سفر ګټور دی، په ځانګړي ډول به د سولې په پروسه کې ګټور تمام شي. نورالله نوري له فرا پراستولې سمس کې لیکلی دي، د هلمند د باباجي د شهیدانو کورنیو ته صبر غواړم، قومندان به د قیامت په ورځ څه ځواب ورکوي. عبدالرحمن په راستول اس ام اس کې له زابل څخه او بخښې له روزګان څخه لیکلی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو مورال لا هم لوړ دی او کوم راپورونه چې د دوی په برخه کې خپرې شي تر ډیره پورې سم نه دي. احمد الله په راستول اس ام اس کې له کابل څخه لیکلی دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په څو ورځو وروسته بهتر شي. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. ټاکل شوې ده د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د هرات د امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرانس نن پای ته رسیږي. د هلمند چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له کبله د جګړې مشي امریکایي ځواکونو ته امریکایي ځواکونو په غاړه اخیستي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي. پاکستاني چارواکو د دې هیواد پر یو وتلي خبریال سرل المیدا د سفر بندیز لري کړی. سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي. او مسکو وایي دوی شایي ترکیې ته د هوایي دفاع د سیستم پر ورکولو غور وکړي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصه په شبي پیغامونه خبرو. البته د بلوچستان په مرکز کوټه کې مو د څلورو پاکستانی ملیشو د وژلو له پیښې هم په جزئیاتو خبرو. خو اوس پراشو د کرکټ مسلې ته. افغان پناهغښتونکو په جرمنی کې د کرکټ په وده کې پراخه ونډه اخیستې ده. د جرمنی د کرکټ فدراسیون ویلي د دغه هیواد په ملي ټیم کې د جنوبي آسیا په خاصه توګه افغانستان لوبغاړي شامل دي او په ټول هیواد کې له کرکټ سره لیوالتیا خورا زیاته کړې ده. اخوا د جرمنی د کولن د 19 کلنو ټیم لوبډل مشر امید همدرد وایي چې د کرکټ په خاطر لوبغاړو ته زیاتې اسانتیاوي برابرې شوي او دوی هم هڅه کوي چې دا لوبه لا پراخه کړي. صفی الله سنکسی راپور لري.
جرمنی چې ټول ځوانان او زاړه له فوټبال سره به انتها مینه لري اوس د کرکټ لیوالتیا هم پیدا کړي او په خورا چټکۍ د لوبه په دغه هیواد کې مخ پر وړي ده. د کرکټ په دغه پرمختګ کې هغه افغان کډوال پراخه ونډه لري چې جرمنی ته په قاچاقي لارو ورغلي او اوس د پناه اخیستو په لټه کې دي. یو له دغو ځوانانو چې په جرمنی کې د کرکټ د ودې لپاره کار کړی او اوس وخت په کولن ښار کې د کرکټ د لوبډلې مشر دی امید همدرد دی وایي چې د کرکټ په خاطر دولت دوی ته پام کړی او ډېرې ستونزې هوارې شوې دي.
بالا پنځه کالو دې ته ورسېدم چې موافق شم چې زه د نولس کلن ټیم کپتان جوړ شم او همدلته دا ټیم مخکې بوزم او دې ټیم جوړېدو سره ماشاءالله ډېر زیات امکانات پیدا شوي دي چې زه خپل کار او خپله ژبه مالدار سره دې سره ما ته سہولت راکړل شي زه ژبه مکتب ته لاړ شم او دا ټیم مخکې بوزم.
د همدرد په خبره یوازې په کولن ښار کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړي پر رسمي ټیمونو کې د کرکټ لوبې مخکې بیایي او ورستر بلې د دې لوبې مینوال زیاتېږي. همدرد وایي د جرمني په ملي ټیم کې څلور افغان لوبغاړي هم لوبي کوي او د دې ټیم په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دی. دا لومړی ځل دی چې څلور افغان زلمیان د یو بهرني هیواد په ملي ټیم کې لوبي کوي. د معلوماتو له مخې اسدالله عاصم زدران او کاکا جان وطن دوست هغه افغان لوبغاړي دي چې جرمني د کرکټ په ملي ټیم کې شامل دي. اخو د جرمني د کرکټ فدراسیون رئیس براین مانټل فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي کرکټ ډیره وده کړې ده او په دې پرمختګ کې افغان کډوال لویه برخه لري. کرکټ وروسته له هغه په جرمني کې پرمختګ پیل کړ چې د دغه هیواد صدر اعظم تیر کال د شاوخوا 1 میلیون کډوالو د منلو اعلان وکړ او د دغه کسانو ترمنځ زرګونه ځوانان او د کرکټ مینوال هم شامل وو. د جرمني کرکټ ملي ټیم لا نړیوال کرکټ نه دی لوبولی او دویم ډیویژن لوبوي. خو د کرکټ فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې وکولی شي لومړی ډیویژن او بیا نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دا ورځ 12 ساعته ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په جاسب شوي پیغامونه خپاره کړو، د بلوچستان مرکز ته به مخه کړو. موټر سایکل سپرو وسلوالو په کوټه ښار کې څلور ملیشه سرتیري په ډزو وژلې دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه او د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور تفصیل له کوټې د ورکوال میخیل په راپور کې.
د کوټه ښار پر لویو او کوچنیو سړکونو او په کوڅو کې پولیس او ملیشه سرتیري شپه ورځ د امنیت د ټینګښت په خاطر په موټرو پر موټرسایکلونو او پیاده ګزمه کوي. د جمعې په غرمه هم د ښار لویدیځ لور ته خروټ آباد سیمې ته نږدې پر سبزل سړک څو تنو ملیشه سرتیرو پیاده ګزمه کوله چې ناڅرګندو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د عیني شاهدینو په وینا وسلوالو درې سرتیري په ډزو وویشتل چې دوه پکې ځای پر ځای مړه شول او درېیم چې سخت ټپي و بی ام سي روغتون ته یوړل سو او وروسته هغه هم سا ورکړه. عیني شاهدین وایي وسلوال پر موټر سایکل سپاره راغلل او پر ملیشه سرتیرو تر برید وروسته په تیښته بریالي شول. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیمه د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په وسلوالو پسې سمدستي په شاوخوا سیمو کې پلټنه پیل کړې ده. د دغو وژل شویو ملیشه سرتیرو د جنازې لمونځ د جمعې په مازدیګر په کوټه کې د ملیشه ځواکونو په مرکزي قرارګاه کې وسو چې د ملیشه ځواکونو، پاکستاني پوځ او د ایالتي حکومت وزیرانو او لوړ رتبه چارواکیو پکې ګډون کړی و. د ملیشه ځواکونو ویانت خان واسی وایي تر جنازې وروسته د وژل شویو سرتیرو مړي د پوځي مراسمو په ترڅ کې خپلو پلارنیو سیمو ته ولېږدول شول. پر ملیشه سرتیرو د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې چې په بلوچستان کې پر پولیسو او ملیشه سرتیرو په لسګونو وسلوال بریدونه سوي، مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمانونو منلی دی. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم ناڅرګندو وسلوالو د کوټې پر کراني سړک په ښاري بس کې لور میرمنې په ډزو ووژلې چې له هزارتو کمه شیه له ژکیو سره یې تړاو درلود او مسؤلیت یې سنی وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه واخیست.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ. زه اجمل تورمان يم چې د طاهر روشان په ملګرتیا سره دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو او ستاسو د یو شمیر پیغامونو په اړه د چارواکو او کارپوهانو څرګندونې، خو تر هر څه د مخه راځي پیغامونه واورو.
بله، مولوی احمد هم د هرات څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. وروره، دوه پیشنهاد لرم. یو خو دغه دی، پیشنهاد مې دا شل دی چې وخت چې تاسو د ازادي اورېدونکي پروګرام ته ورکړی دی په هفته کې دوه واره، دا ډېر کم وخت دی. زموږ دا پیشنهاد دی د ډېرو خلکو چې زموږ مشکلات ډېر ډېر دي، که داسې وي چې په هفته کې په ورځ کې یو وار مقصد دغسې ډول نیم ساعت یا یو ساعت وخت و دغه پروګرام ته ورکړي، دا به ډېر مقصد د خلکو سره کومک او همکاري موږ ډېر خوشحاله کېږو.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامونه وایم. زه د کندهار د ولایت منجوای د ولسوالۍ د چلغور د کلي سیاف خان خبره کوم. دا زموږ مکتبونه د خپل پراته دي، دا ماشومه انځر د ورځ په خطو کې ګرځي، لږ لږ سره غورځي، دوری دوری پرېږي، د بلوارونه سره کوي چې وکي وږي. نو موږ ډېر پاکادي موږ غواړو چې دا زموږ مکتب شروع شي او دا زموږ مکتب ته ډېر درناوی وشي چې دا ماشومان پیسې پوهشي. ډېر داسې سره پازادي سره په تکلیف زموږ د لوړپوړي چارواکو ته دا هیله ده چې زموږ د کلي د چلغور د کلي مکتب شروع شي. وسلام.
السلام علیکم، لاری د کندهار ولایت د جوړی ولسوالۍ کاري د کلي څخه خبره کوم. مولا زما د کلي څخه ډېر په ازادي موږ د دولپور چارواکو ته دا غوښتنه چې دغه مخې وینې چې خلک ډېر زیری، خلک ډېر په ازادي او خلک نه شي راوتلی، اوس بیا ګارونه دي وچې چې موږ ډېر په ازاد کړي دغه مخې چې وینې وچې. وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د پنځوایي ولسوالۍ څخه رحمت الله خبر کوم. مدد محلی پولیس څخه به ډیر په آزاد و کم دونه نکیم زکا کرده یک کم نکرده زمست پکورو بانی دری بریز داره پینده پینده زرو پیزاری خلا مشکل زخلا ده مزدری سره مچی مزدری پر مخال سغر میتی پا دری ساو آغانی والا جم دل که دیز مزد نفیسی آوازی ما دل ولو محکمات سب ده و فایستی ده کورنی چار وزارت ده وزارت ده بسمش سفر ده ملی پلوس ملی ده عربی یا کنټرول کې یا پښتنه پرو کې ټوله په نشو اخته دي ټوله په ناروغ څه څه پیسې غواړي دغه پیسې زموږ په واسطه نه کېږي د ناوا څه خبره کوم د دغه پولیس چې د نومانو دره ته خصلا پوسټو حاله دغه ټوله د رشوت خواري د پیسې زموږ په کوڅه کې نه کې خالي د ټول څه غواړي د ازادي راډیو خدمات چې راو پیغام چې د پیغامونو تمام شي زموږ پیغام یې سره نه شي په څه
السلام علیکم زه محمد هاشم ما شکایت لدی تل غزنی تر پکتیکا پورې دا پوسټ ټولی په لار له خلکو څخه پیسې اخلي موږ مال مال ورو دلته یو د چار دیوال سره د اربکیانو پوسټ ده بل اخره له پوسټ نه راکته کیږي پیسې وراوړه هلته یو موږ ترا واچوه ډېر خلک ورڅخه تکلیف دي په بازار دي هر پوسټ له غزنی تر پکتیکا پورې تقریبا هر پوسټ سره یو نیم سل دوه سوه روپۍ کاغذ موټرې کوړ موټرې پیسې غواړي دا موږ له تاسو څخه یو خواهش دی چې دا موږ غږ مسؤلینو ته ورسوي خدای فهم
السلام علیکم زه له روزنه ولایت جزاز ولسوالۍ څخه سره پایلي کیم نو ورځ ما پیغام باید ثبت کړي دا څلور میاشتې کېږي چې په ګزاب ولسوالۍ کې شدید جنګونه روان دي د هرې ورځې په تېرېدو سره طالبان مرکز سره رسېږي خو لنډه دا چې اوس مرکز زموږ نیولی دی لږ پاتې دي حکومته مرکز اوس هم وتلی دي موږ کورونه خو رقضا کړل هېڅ پاملرنه مو نه ورته کېږي غازیان هم به دغه رقم دي دا څنګه حکومت ادایي چې کتنه ورته وسي موږ خو وخت لږ کورو ته د بل په کور کې مهاجرت کړی دی میوه میاشت نه جوړ دی څلور میاشتې مو له بل په کور کې مشان و چیرته یا وڅه د څل مشورن دار کنه به چې په نور نو تاسو سره نو پیغام شو سلام
السلام علیکم لاري د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ نه کاري د کلی څخه خبر کوم ما د ماجی پلیس څخه ډیر په ازاج نو د دولپور چارواز ته دا وستانه چې دا غمه خو ویني چې خلک ډیر زیری خلک ډیر په ازاج وي او خلک نه شرا وتل د ګارونو دی چې زمګ ډیر په ازاج وي دا غمه خو ویني او چې سلام
ہلو السلام علیکم محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت سره تا اړیکم تنور د فراه ولایت بلابله کولې سالي د کنس کله باور وکړئ چې دا یو هفته نه چې د خدانه شپې کې چې دونه دوام لري او مې ته مې د تا کوټو کې او د خاص ځنګ هم نه باور وکړئ چې ار څومره 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 د مسلمانانو د شدر بدر ګرځي تر څو پر باندې د شدر بدر ګرځي څنګه پرا تر لږینې له تپا ته د ملکان نو پران څه وکي یو ګولا ډوډۍ په 6000 د خلکو سره یو کې نشي پاتې کېدل نو زموږ د ولر حکومت او ولر چارواکو څخه دا غوښتل ده نو چې دې دا خو د ملکانو د دې خورانو کوم ګناه چې ټوپونه ورته کاش کې دې ویلې خاډ نو کدي وړي خپل د دشمن سره مبارزه وکړي نو ورڅخه دې شال شې خپل مبارزه ورسره وکړي دې راځي پر دې ملکانو باندې سرور جوړ کړي هم طالب باندې جوړي هم حکومت جوړي اخر به چانس مرڅو کوم په واسه د ما انځو ویل او احترام هم ده په ډیر درنو سره پروي سي تاک دي کې د طالبانو د ځای نو بیا په ډیر احترام سلام علیکم دا ساجرا کو خیو جان مننه چې موږ پیغامونه خبروي مننه کو کور مو ودان د اجمل فرمان مننه
قدر منوریدونکو په دغه پیغامونو کې چې تاسو واوریدل تر ډیره د محلي پولیسو یا د سیمهیز پولیسو نه شکایتونه موجود ول هغه هم د کندهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو لکه ژیړی پنجوایی او نورو کې موږ وغوښتل چې دغه موضوع د کندهار ولایت د والی لویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړو خاغلی خپلواک د دغه ستونزې په اړه راته وویل
فور ودان لمړی خدای د محلي پولیسو په حساب سره وایشته پنځوایي او د جړی ولسوالۍ خلکو شته شکایت کړی دي تر دا اوس پورې دوی ولایتي ادارې سره په رسمي بڼه د موضوع نه شریکه کړې او دوی باید دا موضوع د ولایتي ادارې سره شریکه کړې وای خو متاسفانه چې نه په شفافیت وګه نه هم د یو عریضې له لارې یا درخواستې له لارې دا موضوع شریکه کړې ده. بله خبره دا چې محلي پولیس چې په هره سیمه کې یا په هر ولسوالۍ کې چې خپله وظیفه سرته رسوي، خپله د هغه د کلي خلک دي چې هغه د محلي پولیس خپله یعنې د محل ده د سیمه ییزو پولیسو په لیک کې هغه وظیفه اجرا کوي، نو دا هغه کسان دي چې د کلي د ملک او د یو قومي مشر د هغه د تعیید د لورې څخه چې هغه کسان چې هغه سیمه کې پېژندل شوي کسان دي، یعنې د محل اعتبار ورباندې دا خلک د محلي پولیسو په لیک کې وظیفه اجرا کوي. که چیرې دا خلک ادعا ولري چې د محلي پولیسو دوی څخه پیسې اخلي، دوی کولی شي چې خپله عریضه یا درخواست ولایت مقام ته راوړي او د ولایتي ادارې سره موضوع شریکه کړي، تر څو ولایتي اداره وکولی شي چې د یو قانوني او اصولي لارې ته په کتو سره دا ستونزه هواره کړي.
د کندهار د والي ویان صمیم خپلواکو چې د یو شمېر هغو اوریدونکو د پیغامونو په ځواب کې چې د کندهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو له چلند شکایت درلود څرګندونې کولې. اوس هم بیا راځو پیغامونو ته او ستاسې پیغامونه.
السلام علیکم. تګار له خبرې کوم دا لاسکرو تنخواه په وخت نه ورکول کېږي. دا کوم مشکلات دا چې دا کل دي چې جنګونه دي نو څه دې تنخواه په وخت نه ورکول کېږي. ډېر مننه سېسر.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو ته مولوی احمد هم د هرات څخه دا پیغام تاسو ته. د افغانستان خلک ورور صلح غواړي، د افغانستان خلک بالا جنگونه نه غواړي، که هغه د طالب سره که د ګلبدین سره وان که دا صلح وي چې خو بیا به نه مکتب نړیږي، نه به سړک خرابېږي، نه به پلچک نړیږي، نه به بله خرابې کېږي. او دغه کوم کسان چې دوی په کابل کې ناست دي او دا نارې وایي چې موږ صلح د ګلبدین سره نه کوو، د طالب سره یې نه کوو، دا خلک چې دي وروره دا خپل جنګ سالاران دي، دا خپل لاسونه یې د ملت په وینو سره دي. دو خلکو خدا دا ډېر څلوېښت کاله افغانستان خراب کړي، دو خلکو خپل دا د افغانستان د خرابوي هغه سبب دا خلک دي. پلچک هم دا خلک خراب کوي، مکتب هم دا خلک خراب کوي، د افغانستان په باطن مې د خوښ دا خلک خپل خپل آینده په خطر کې ویني. دو خلک خلک وژلې دي، دو د خلکو مالونه چورتلې دي، دو د خلکو مځکې غصب کړې دي، خپل آینده په خطر کې ویني. د افغانستان خلک صلح غواړي، که د هغه د هر چا سره وي تر قیامت پورې واره موږ دا جنګونه بدبختي نه غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د روزګان ولایت خبرې کوم. زما په روزګان ولایت کې جنګو سخت جدید زور نیولی دی، نو د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې ودی ولایت دې پاملرنه وکړي، ځکه وسلوانو سخت بریدونه پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې کړي دي او اوس هم جنګ جریان لري، خو کډي او کورونه خلک مهاجر شوي دي. وسلام. زما پیغام دی و اشرف غنی او لوړ پولیسو چارواکو ته ورسوي. سلام.
السلام علیکم. زما محمد اکبر د غورمای څخه تماس نیسم. زه اشرف غنی خان او عبدالله ته وایم چې د ټولې نړۍ پیسې چې تاسو ته درکړی شي، آیا څه در په دوا کېږي؟ په ټول وطن کې جنگ دی. ورور د طالبانو او نور مخالفینو سره سوله وکړئ. هر دواړه طرف که دولتیان دي او که نور مخالفین دي، دا افغانان دي چې مري. وچه ډوډۍ خورو خو بیا هم د سوله دي راشي، جنګ دي ورک شي. خدای دې وکړي چې صلح وشي. افغانان صلح ته ضرورت لري، نه پیسو ته. صلح وکړئ او بیا هم صلح وکړئ. وسلام.
السلام علیکم. زما محمد نعیم خپلواک یم. تاسو ته د فراه ولایت څخه زما تر کوم تو زما د لور پور او چارواک ته دا خوښ ته چې آیا که د بند کار پیلېږي نو په ډېر اساس وخت کې اوس پیل شي، ځکه چې دا افغانان ډېر بېکاره دي، خصوصا د پرایان ځوانان چې دي ټوله بېکاره دي. نو زما خواهش ته او علم دغه ده چې د لورو چارواکو څخه نو اولي صاحب محترم کولونه کوي او هېڅ عملي کېږي نه. د خدای په امان. وسلام.
اور السلام علیکم. زه سهل الله د فراه د ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ د کال کلا د کلی خبره کوم. زه غواړم چې د غزمر حکومت د غزمر ځانان ته یو مزیه مسایده کې چې وروره منه وخت د کار او د غریبۍ دی، وروره منه مسلمان پر کار شي بیکار شي. موږ د ګاونډي هېواد سینې لکه د ایران سینې چې د غزمر ځوانان ګرځو د افغانستان د روان دي او د کار کوي یا پوهوي یا وي راستې دوري وروره منه. نو دا نه غواړو چې وروره منه د بل په وطن کې کته شو او موږ د ولړو چرپاګو ته هم دا غواړو چې د ازمور بند بخښ آباد امکان څه چې وړه د 15 کال منځري راغلی او چې دوی کار نه پر کوي نو د ازمور د وس کار نه دی خو پس دوی شو چې دا راته جوړ کړي موږ ځوانان به کار به کس وګرځي په دې پارک په یو پارک نه ځي او دلته پر دې چوک پر دې چوک نه ځي خطرې د دماکې د پټا مټا او د دوه هم ضرورت دی ورته ګوري وړه د ځوانان ګرد ختم شو یا د لوی یاد حکومت په تور تللی دی ورو رمانه یاد جاسوس په تور تللی یاد بوش په تور تللی د حکومت د سینا خواهش لرم چې دا ژر د جوړ اشرف غنی صاحب د ازمور باندې بخښابات را د جوړ کړو ډاکټر صاحب دولت هم دا خواهش دی چې د ازمور رغواوی نو دی هم دا به دوی چې د ازمور موزه مو سره مساعده کې چې موږ په یو کار او کتار اوسو نو ورو رمانه موږ ته اوس زیات 3000 4000 ځوانان موږ ورو رمانه په شهر کې بیکار به کس وګورځ پر دې چوک پر دې چوک ورو رمانه نو دا خلک مجبوری دي حکومت تلاس واچی یا مثلا بل شی تلاس واچی یا بل داسې یو ناوړی کار وشي ورو رحمانه چې جوړي او دا پاکستان باندې خرڅېږي یا پر ایران باندې خرڅېږي دا ځوانان ورزیانه ګوري ورسره نو دا خو زموږ د حکومت زنده خواهش دی. السلام علیکم.
زه د راډیو کومکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم او پیغام دا دی چې په پاکستان کې یوازې نه بلکې غیر رجستر ماجرین چې ډېر پریشان دي د دې لپاره وخت ټاکل شوی په اکتوبر کې کارونه کول کیږي اوس دوام چې تاریخ یې څه وخت دی او تاریخ یې معلوم چې ټول دغه ته په انتظار کې دي. وسلام.
السلام علیکم. زوی رادیو ته ارپان له ارپان زابل ولایت نه د پیغام فردم جن دغستون چې کندوز ولایت ته تللی ده او عملیات کوي جدن دې داسې عملیات وکړي چې ټول افغانستان ته یو داسې معلومه شي زنده دستان د دفاع او د خلکو د وطن لپاره خدمت کولو لپاره او د ملي ځواکونو او د ملي پولیسو لپاره خدمت کوي. دا شي سره زنده دستان وکم کندوز غواړي ځکه د خلکو ټول منافقین دي مخالفین دي حکومت په ضد باندې شعارونه ورکوي د حکومت ماشونه د حکومت ځایونه کې وسیږي خو موږ په هغه حال کې د حکومت په مخالفت باندې کارونه کوي. کندوز شاسکه ټول ولسوالۍ باید د تصرف کې ورکې چې د پاک کې. وسلام.
سلام علیکم. زه عبدالواحد لوګر نه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه زما غوښتنه له وزارت زراعت نه ده شکل په لوګر کې رومیان ټول وڅول دغه څه وجه ده دغه پارو خرابه ده څه وجه ده دغې دغه پخوانه وو چې د لاند تر اخر مونې پورې به شنو ولاړو سکل ډېر مخکې وچول دغه ده کوم یو میاشت وخت لپاتې ده بس دوی وچول دغې دغه څه وجه ده مقصد یو مخ ټول وچو دغه پارو خرابه ده دغه څه وجه ده د وروستی پارو مونږ وراچو په ټولو ګر کې هم داسې ټول خراب شوي دي د وروستی پارو مو راچو دغې دغه خرابه کړو دغې دغه وجه دې معلومه کړي دغه زما غوښتنه ده له وزارت زراعت نه.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل. په وروستي پیغام کې زموږ کې واوریدونکو له لوګر ولایت څخه د ستونزې درلوده چې کڅه هم د رومیانو فصل پاتې ده خو بیا هم د دوی رومیان د دوی په پټیو کې وچ شوې دي. د چې ستونزې څه ده دوی غوښتنه کړې و چې د کرنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کړي. موږ د کرنې په وزارت کې له یو متخصص انجینر میرویس خوګیانی سره دغه موضوع شریک کړه. خاغلی خوګیانی پاړه راته وویل
ډیر زیات مننه. اصلا ستونزه خو باید یو ځل نه وڅېړل شي او د نږدې نه محققین او د بوټو د ساتنې په برخه کې کارکوونکي دا باید د نږدې نه وګوري او بل نظر په د ځینې انواعو د بنجنمي او د انواعو په اساس باندې دوی کېدای شي هغه زدرس یا هغه زر چې رسیږي هغه بنجنمي دوی کړلي او اوس تقریبا په لوګر کې په میدان وردګو کې همدارنګه په پکتیا کې په خوست لکه تقریبا د بنجنمي او د حاصل وخت مخ په خلاص او دا نباتات کې د شي زر اوريږي او د درس ورته کې ویش دوکړلی دا یو موضوع ده. بل دلته دوه مختلف فاکتورونه دي. یو هغه دی چې ژوند دی او عامل دی کچې ته د مرز نیولې نو هیڅ خلک سه مونږ د څه کوم واخې سر مونږ نه مخ مخ شي چې په سیمه کې د بستا یو پټې هغه دی ژوند دی عامل دی وایرس یا د فنګس یا د بکتریا په واسطه باندې تمندل شي هغه رندم یا د تصادفي شکل باندې یو ځکه بوټي او چیږي بل ځکه نه او چیږي دا یو موضوع ده. او بل محیطي او عوامل دي کې دیش دغه نبات د محیطي عواملو په اساس باندې په دغه پټی کې وبزياتي ورکول شوی وي تودوخه درجه زیاتوي او یخ قرباني راغلي انده هغه عوامل دي چې د نباتاتو په مړاوي کې دوه باندې د نباتاتو په چدو باندې تاثیر لري
خو غل خو غني فکر نه کوي چې سره هم شاید په دې کې تاثیر ولري کوم سره چې دې ته ورکول کیږي
بل ما مخکې چې تاسو وې دوبو سره سره هم ځای مده چې د مده تخم د بارخ ما مخکې وي کې دا د تخم دوی کار لري چې هغه زدرسي او اوس وخت ختم شوی او سره هم کې دي شي ځینې کیمیاوي درمل هم کې دي شي کو دور باندې ځینې کیمیاوي درمل یا آفت وژن کې ور باندې شندلي هغه هم د دې بایس کې دي شي چې نباتات مړاوي کی او د منځ وي سي خو زما د دوه پاره سپارښتنه دا ده چې د کول شي د کارنې وزارت ته مراجعه وکړي هلته د بوټو د ساتنې او لابراتوارونه شته دي همدارنګه په لوګر ولایت کې هم د کارنې ریاست فعال ده هلته د دوی ورشي هلته د بوټو د ساتنې نمائندگان سره نږدې نه بوي وګوري او دوی لپاره راهنمایي وکړي چې څنګه اصل بده ته باندې لاس ورکړي شاید یو چینه دوه چینه کې دي شي د وخت د وچوي هم د راتلونکو کال لپاره به دوی لپاره ډیره خی مثبت وي چې دوی خپل سپارښتنې دی غونې واخلي او راتلونکو کال کې دوه فصل ولري
په کرنې وزارت کې د کرنې متخصص انجینر میرویس خوګړی و چې د لوګر ولایت د اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه چې د رومیان وخت پاتې لري خو رومیان په پټي کې وچوي دي معلومات ورکول دا و د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې خبرونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم خو پتلوتلو کې باید وایم چې کوم پیغامونه چې تاسو واوریدل دا د اوریدونکو د خپل نظر څرګندوي کوي نه د ازادۍ رادیو د نظر که تاسو هم غواړئ چې خپل پیغامونه او ستونزې له موږ سره شریک کړئ نو دغه خبرتیا چې اوس اوري په دې کې زموږ ټلیفون شمیرې اعلانېږي په دې ټلیفون شمیرو تاسو خپل پیغامونه ثبتولای شئ خو رسولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Chawa سر سال جوڑ ل سنا
Jodala suna, bibishire ne.